د شپې 9 بجې شوې. زموږ غاغله ازادي رادیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې راپورونه او د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام خبريږي، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو حکومت وایي پلاوی په دوحه کې امریکایي چارواکو سره په کتنه کې د دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد جوړونې پر لارو چارو، د تورو لیستونو او بندیزونو د لرې کولو، د افغانستان د اقتصادي ثبات، د مخدره موادو پر ضد د مبارزې او بشري حقونو پر مسایلو خبرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت او متحدو ایالتونو پلاوی پرون او نن د قطر په پلازمینه کې راټول شوي او د افغانستان پر اړوندو مسایلو خبرې کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو د پلاوی ټینګار دا و چې د اعتماد جوړونې لپاره تور لیستونه او بندیزونه باید لري او د افغانستان بانک زیرمې آزاد شي. د دې وزارت ویاند عبدالقهار بلخی پر ټویټر د دې خبرې ساینه کړې چې د افغانستان پر بانکونو ډیرای محدودیتونه لري شوي او معاملات یې اسانه شوي دي. امریکایي لوري تر اوسه د دې خبرو په اړه څه نه دی ویلي. د تیخورا ماشومانو د ملاتړ یوې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د هغو ماشومانو لپاره اندېښنه ښودلې چې میندې شیدې ورکوي. د لومړنیو بیړنیو مرستو په نوم فرانسوي ټولنې په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې له نیمایي زیات نوي زیږیدلي افغان ماشومان له هغو امتیازونو بې برخې دي چې یو تیخور ماشوم یې باید ولري. د دې سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې یوازې په سلو کې 8.5 ماشومان د ژوند په لومړیو شپږو میاشتو کې چې ډېر اهمیت لري د مور شیدې روي. راپور د ستونزې علت د کلونو جګړو، بېوزلۍ او ناوړه دودونو له کبله د میندو رواني روغتیا بللې چې په نتیجه کې دوی نشي کولای ماشوم ته د شیدو ورکول پیل کړي یا دوام ورکړي. د خیبر پښتونخوا په باجوړ سیمه کې د پرونی ځانمرګي برید پړه اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنله. د ډلې د اماق په نوم پر خپل ویبسایټ په یو بیان کې ویلي دي چې د دې ډلې یو غړي د خلکو په ګڼه ګوڼه کې خپل انتحاري واسکټ ولزاوه. په دې برید کې چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت العلماء اسلام پر غونډه وشو، د ازادۍ راډیو د مشال څانګې د راپور له مخې 940 کسان وژل شوي او نږدې 200 تنه نور ټپیان دي. په ځینو راپورونو کې د مړو شمیر تر دې زیات ښودل شوی. د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي د برید غندلای او ویلي دي چې هدف یې په پاکستان کې د اسلام پالو کمزوري کول دي. د ایران یوې محکمې دوه ژورنالیستان سعیده شفیعی او نسیم سلطان بیگی د ښځو د حقونو په پلوي د هیواد په وروستیو مظاهرو کې د ګډون له کبله هر یوه په 4.5 کاله حبس محکومی کړي دي. سعیده شفیعی نن پر خپل ټویټر لیکلی دي انقلابي محکمې دوی دواړه د غونډو په جوړولو او د رژیم پر ضد د تبلیغاتو لپاره په زازش تورن کړي. میرمن شفیع د هم ویلي چې د دوی په قضیه کې بل شامل میرمن مهنوش زاری ته برائت ورکړل شو. د حکومت داسې محل ورکول کیږي چې د 2023 کال په سپتمبر کې د پولیسو په توقيف کې د مهسا امینی لمړینې ورسته په ایران کې د ښځو د حقونو لپاره پیل شوی اعتراضونه لاهم دوام لري. او د روسیې د ملیشا ځواک مشر ایفګینی پریګوژین وایي چې د نویو کسانو د استخدام چارې ځنډولې دي. پریګوژین چې 13 میلادي میاشتې د روسیې د حکومت پر وړاندې د لنډ پاتسون مشري وکړه، پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلې دي چې د ډله به اوس په افریقا کې پر خپل فعالیت او په بیلاروس کې د پوځیانو پر روزنه تمرکز کوي. هغه نه دی ویلي چې اوس مهال دی چیرته اوسیږي. خو تیرونه پریګوژین په سانت پیټرزبورګ کې د روسي او افریقا په سرمشريزه کې ولیدل شو. ویل کیږي چې د روسي ملیشو د لانجمن مشر د روسي او بیلاروس ترمنځ تګ راتګ کوي. خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. تر سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. د خبرونه کې په دوحه کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د غونډې ورستي جزئیات درکو او په دوهمه نیمه کې په 25 دقیقې پروګرام کې د دې غونډې احتمالي نتایج ته کتنه کوو. ایران وایي د طالبانو له حکومت سره د هلمند سیند او بخور په اړه موافقه کړې. دا موضوع په یو مرکه کې څیړو.
هغوی پخوا هم دا رقم څرګندونې کړې، خاصتا د ایران سفیر ښاغلی قومي په خپله دوه ځلې دغه رقم څرګندونې وکړې چې هغه بیا وروسته صحیح نه شوې.
په باجوړ کې د پرونی برید د قربانیانو شمیره لوړه شوې ده.
ټول علما چې کوم ځای سره نږدې وو یخ تم ډېر کسان وو بلاک شو برېښنا وشو د برېښنا څخه هغه وکتل سرګونه چې کوم ځای او سرګونه چې کوم ځای هغه کسان پراته وو.
یوې فرانسوي ټولنې د هغو تیخوره افغان ماشومانو ویرون کې شمیرې خبرې کړې دي چې د مور د شیدو له طبي حق څخه محروم دي.
ماشوم سپیتالیزه ده شیدې نه لرم چې شیدې ورکړم ځکه چې تشویشونه دي، نه تشویش له لاسه ده، نه خوراکي له لاسه مې شیدې و چې سوي دي، بلې شیدې نسته.
نور مطالب هم لرو او ردو ته را سره وسی.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. قدرمن اوریدونکو، مخکې چې د ایران د اوبو په اړه د طالبان د ایران د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت د څرګندونو په اړه جزئیات درکړو، خپل خبریال حسیب تلاش ته ورځو چې په دوحه کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د پلاوي د اوروس د نننیو خبرو په اړه جزئیات راکوي. داسې ښکاري چې د یوې تخنیکي ستونزې له کبله دا شیبه له زموږ له همکار حسیب تلاش سره زموږ اړیکه پرې شوې، خو په څو شیبو کې تلاش ته ورځو او د دوحې د غونډې وروستي جزئیات ترې پوښتو. خو له هغه مخکې ورزو د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو لانجې ته د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هلمند له اوبو د ایران د اوبخور په اړه د طالبانو له حکومت سره لومړنۍ موافقه شوې ده. د دې وزارت ویاند ناصر کنعانی په یوه خبري غونډه کې د وینا پر مهال د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د ایران د اوبو د حق په مسله کې باید مسؤلانه چلند وکړي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه نور جزئیات همایون هیواد را کوي.
د هلمند سیند او بخوري حقابې پر سر د طالبانو حکومت او ایران ترمنځ له نندرې وروسته تازه د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له طالبانو سره په مذاکراتو کې یو لړ هوکړو ته رسیدلې دي. د دغه وزارت ویان ناصر کنعانی تیره ورځ په ایران کې یوې خبري غونډې ته وویل
باز گفتگوهای جدی و نزدیکی با
بیا مو هم د دې موضوع په اړه د افغانستان د سرپرست حکومت له چارواکو سره جدي او نږدې خبرې وکړې. په دې برخه کې لومړنۍ هوکړې هم وشوې او مکتمل لرو چې د افغانستان چارواکي په دې برخه کې مسؤلانه چلند وکړي، څنګه چې په ځلونو ویل دي.
بارها رسمن اعلام کردند.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د دواړو خواو ترمنځ د شوې هوکړه لیک جزئیات په ډاګه نه کړل، خو نوموړي زیاته کړه د ایران د ولسمشر د حکم له مخې د انرژي وزارت په ګډون ټول وزارتونه د هلمند سیند کې د بخور په مسلې جدي کار کوي او دا موضوع یې له لومړیتوبونو څخه ده. تر دې مخکې د ایران د ولسمشر حقوقي مرستیال ډاکټر محمد دهقان له شفقتنه خبري شبکې سره په خبرو کې ویلي وو چې د ایران د بهرنیو چارو او انرژي وزارتونو په هلمند سیند کې د ایران د بخور په اړه هڅې مثبتې پایلې ته رسېدلې. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان احمد ضیا تکل د دې راپور تر خپرېدو پورې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د وروستیو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت د انرژي او اوبو وزارت ویان متی الله عابد رسنیو ته ویلي وو چې د هلمند په سیند کې د ایران اوبو خور ورکړل شوی. هغه زیاته کړې وه چې دوی د 1350 کال تړون له مخې د هلمند په سیند کې د ایران حق ادا کړی او په راتلونکي کې هم ژمن دي چې د یاد تړون له مخې د ایران او بخور ورکړي. د طالبانو حکومت تر دې مخکې ویلي وو چې د 1350 کال تړون تجمن دي، خو د وچکالۍ له امله د هلمند سیند د اوبو کچه ټیټه شوې ده. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی په وروستیو کې په کابل کې وویل چې تهران باید د بخور مسله سیاسي نه کړي، خو ایراني چارواکي ادعا کوي چې د 1350 کال د تړون له مخې افغانستان باید هر کال 800 میلیون متر مکعب اوبه ایران ته ورکړي، خو په دغه تړون کې د اوبو اندازه په معمولي او د اوبو په کلونو کې ذکر شوی او ویل شوی چې په نورو شرایطو کې د اوبو په کچې پورې اړه لري. د هلمند سیند اوبه چې د ایران د بلوچستان په سیستان کې د همون جهیل ته بهیږي، له کلونو راهیسې د ایران او افغانستان د واکمنو حکومتونو ترمنځ د کړکېچ لامل شوی.
په راپور کې مو د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویان څرګندونې واورېدې چې وایي د ایران حکومت د طالبانو له حکومت سره د هلمند په سین کې د ایران د اوبخور په اړه لومړی موافقه ته رسیدلې دي. په دې اړه مې د اوبو د چارو د متخصص محمد عاصم مایار نظر وپوښت چې به مخکې البته ښاغلي عاصم مایار په پیل کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویاند د څرګندونو په اړه راته وویل
که موږ ورته وګورو په تیرو څو میاشتو کې ایران یو اړخیز څرګندونې کوي او د افغان لوري په استازولۍ هم یا د افغان لوري څخه په نقل قول هم دوی غږیږي چې یا موافقه شوې ده په یو میاشت کې به اوبه راخوشي شي 15 ورځو کې به زموږ متخصصین لاړ شي هلته به سټېشن او بند وګوري او دا یې دریم ځل دی چې دا ډول څرګندونې کړي دي چې یو ابتدایي موافقه شوې ده یو شایز غواړم واضح کړم چې موږ تر اوسه په وروستیو ورځو کې هیڅ داسې څرګند حرکت نه دی لیدلی چې هغه د دې موافقې لپاره یو پیشزمینه وي او یا هم پیلامه یې دی وي نو زه په ډاډ سره ویلی شم چې د تیرو خبرو او هغه هم چې په لومړیو دوه میاشتو مخکې کې ترسره شوي د هغې نه وروسته څه داسې نوي څه پرمختګ هم نه دی شوی او نوې خبرې اترې هم نه دي ترسره شوې
نو مایر صاحب وبخی د دواړو خواو ترمنځ کې موافقه نه وی شوې د ایرانی ویان خبره په څه معنی ده لکوم ځای لکومې سرچینې راځي
ګورې هغه په خو هم در هم څرګندونه کړې خاصتا د ایران سفیر خاغلی قومي په خپل دوه ځلې دغه رقم څرګندونه وکړې چې هغه به وروسته صحیح نشوې د دوی ترمنس د خبرو کوم توافق شتون ولري هغه به داسې وي چې ایران هر څه ووایي افغان لوری هېڅ د هغو د رد او د تایید دپاره هېڅ څرګندونې نه کوي په تېر کې البته داسې شوي دي خو په اوس وخت کې ګورئ که موږ ورته وګورو نه کوم استازی تللی نه کوم څوک تللي راغلي دي او نه هم خبرې شوي دي په اړه یې راپور ورکړل شوی دی داسې امکان نشته علت یې هم چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویان دا ډول خبرې کړي هغه په ایرانی حکومت باندې د ایران د خلکو فشار دی ګورئ په تېرو ورځو کې د ایرانی مطبوعاتو یو ځل بیا دغه ته ډېر فوکس ورکړ چې د ولسمشر رئیسي د اختار شپېته که اویا ورځې تېرې شوې او افغان لوري هغوی ته اوبه ورنه کړې نو دا په حکومت باندې یو فشار دی او دغه ډول بیان یوازې د هغوی دپاره یو څه د وخت اخیستلو سبب کېدای شي په داسې حال کې چې تقریبا ډېر خلک اوس پوهېږي هم چې دوی حکومت په ډېرو برخو کې نه یوازې دوی په دې برخه کې ستونزې لري او بریالی شوی نه دی یو شی بل هم زه غواړم ووایم چې په تېرو ورځو کې په ایران کې د ایران په سیستان او بلوچستان کې البته ځینې ورښتونه وشول خو هغه متاسفانه د زایدان نه جنوب اړخ ته وشول یعنې په کومه سیمه کې چې د اوبو قلت دی یا لږوالی دی او د هلمند سینه اوبه هلته ورځي په هغو سیمه کې تر اوسه هم پرمختګ نشته او به هم ورښتونه هم نه دي ورېدلي
ستاسو مایر صاحب وبخښئ ستاسو د خبرو معنا دا ده چې دغه وروستي ورښتونه چې شوي په افغانستان کې او اوبه جاري شوې سیلونه راغلل دا اوبه هیڅ اثر نه کوي په هغو اوبو باندې مخصوصا په همونونو کې او په خپل د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې د اوبو د کمښت د لرې کولو په برخه کې
ګورئ سیلونه چې راغلل ډېر د کابل په سینډي زاوزه کې وو یعنې که چېرته په وردګو کې هم یا په جرلیز او په جغتو کې حتی سید آباد دغه سیمو کې چې ټول اورښت وشي دا د کابل لور ته ځي هم کونړ او د ننګرهار څخه بیا داسې په ډیورنډ کرښې اوړي نو اوبه هغې خواته بهیږي او کومې اوبه چې مثلا په هلمند سیند خواته بهیږي هغه ډېر لږ اورښت هلته شوی دی یوازې په غزني کې او د غزني کې هم که چېرته سیلابونه راشي پکتیا کې که اورښت وشي هغه د سردې بند ته راځي او په غزني کې که اورښت وشي هغه د غزني په پای کې یو وړکی جهیل دی چې هغې ته آبستاده وایي نو دا اوبه دغه ټولې دغه پکتیا او د غزنی اوبه اصلا لاندې خواته نه بهیږي چې هغه موږ د ارغنداب بند ته هم یا د دالی بند ته هم ورسیږي نو تر اوسه پورې نوې اوبه دالی او کجکی ته لا نه دي رسیدلي چې هغه د لاندې خواته خوشې کړل شي بیا په ضمن کې دغه دواړه زیرمې کافي اندازه ځای لري یعنې د لږو اوبو باندې داسې یو تصمیم نه نیول کېږي چې چارواکي دې تصمیم ونیسي تر څو همدغه لږ اوبه وراشي او د هم لاندې خواته خوشې کړي تر اکتوبر پورې په اکتوبر کې البته چې ورښتونه زیات شي بیا ممکن په حکومتي سطحه یو تصمیم ونیول شي ځکه هلته وخت داسې دی چې په راتلونکو ورځو کې نور ورښتونه کېږي مسلسل او د اوبو کچه ورو ورو لوړیږي په هغه اساس باندې لاندې خواته د اوبو خوشې کېدو امکان شته
د اوبو د چارو متخصص محمد عاصم مایار و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې ازادي رادیو خبرونه اوري د خیبر پختونخوا په باجوړ سیمه کې د پرونی ځانمرګي برید دی وژل شوی او رسمی شمیر 940 کسانو ته لوړ شوی دی. په برید کې چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت العلماء اسلام پر یوه غونډه شوی، نږدې 200 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د موضوع جزئیات اسدالله لودین اوروي.
د باجوړ سیمې د پرونی ځانمرګي برید ټپیان د همدې سیمې او یا هم د پېښور په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د ازادي راډیو مشال څنګه د چارواکو او ولسی سرچینو په حواله ویلي چې اکثره وژل شوي پرون ماخستان او نن خاورو ته سپارل شوي دي. برید د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علمای اسلام پر یوه غونډه شوی او د دغه غوند غړي د پاکستان حکومت د برید په مخنیوي کې په پاتراتلو تورنوي. د دغه غوند سیکرټر جنرال ډاکټر مسعود ګل وایي کراتلونکي کې دوی بیا له داسې غمیزه سره مخامخېږي خپل بد ځان دفاع ته ودانګي.
او دا موجوده چې کومه دماکه شوې ده د دې مونږه مزمت کو او آئنده چې ان شاء الله کچاري د جمعیت العلماء اسلام خلق دغه ټارګټ شول نو بیا به مونږه آزاد یو، مونږ خپل تحفظ به خپل کوی.
د پاکستان پولیسو ویلي لمړنۍ څېړنې ښیي چې برید ځانمرګي وو او په خبره یې د داعش وسلوالو له خوا تر سره شوی دی. تحریک طالبان پاکستان چې تر دې وړاندې د پاکستان پر پوځ او پولیسو خونړي بریدونه کړي دا برید غندلی او اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي د برید هدف د پاکستانی اسلام پالو کمزوري کول دي. د برید عیني شاهد نعیم الرحمن ویلي د 14 لغ اکثر هم حاله دازي هم شوي دي.
سپاته ونه لګیدا یو پلاکو شو او د پلاکش چې کوم دی بس زه په شټیج باندې نږدې ناستم او د ټول علما چې کوم دی سره نږدې یو یخ تم ډیر کسان وو پلاکو شو برخنا وو شو د برخنا چې هغه وکړل سونه چې کوم دی او سونه چې کوم دی هغه کسان پراته او بهر موږ سره شروع شو او ډیر ځای پایر شو بیا د مشرانو علما موږ څنګه تکل هغه مخکوز کړل او دغه حالات وړاند الله.
پخوانی سناتور او د پیښې عیني شاهد مولانا عبدالرشید له چارواکو غواړي چې د ټپیانو د درملنې لپاره نستړی کېدونکي حل ځلې وکړي.
زما درخواست ده د پیښور او د گورنر انتظامی نه هم گورنر سره نه هم وزیر اعلی نه هم چې هغه اسپیتالونو کې د دغه بیمارانو د لپاره ښه انتظامات وکړي. هغه ځای چې کم د منګ جماعت دی او کارکنان دي د پیښور هغه تم خاص دي چې د وینې ورکولو لپاره د مریضانو د خدمت لپاره حاضر شي.
باجوړ کې د جمعیت علماء اسلام پرونی غونډه ته چې برید پرې وشو له پېښور او اسلام آباد هم د ګوند یو شمېر غړي او پارلماني استازي بلل شوي وو. د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف او نورو سیاستوالو برید غندلی او د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر نه غوښتي چې پلټنه وکړي.
په باجوړ کې د ځانوژونکو حمله په اړه جزئیات مو اوریدل. لکه څنګه چې مخکې مو په خبرونو کې هم واورېدل د طالبانو حکومت وایي چې پلاوی په دوحه کې له امریکایي چارواکو سره په کتنه کې پر بیلابیلو موضوعاتو او له هغې جملې د تورو لستونو او بندیزونو د لرې کولو او د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې او بشري حقونو او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې. د ازادۍ راډیو خبریال حسیب تلاش سره دی په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره ګورو چې د نن غونډه په دوحه کې څنګه تیره شوې. تلاش صاحب
سلامونه. تکل صاحب، د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت د سرپرست امیر خان متقی او د مالیه وزارت او د افغانستان بانک پر استازو سربیره په خطر کې د افغانستان د سفارت چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی او د طالبانو د سیاسي دفتر مسؤلین هم ګډون درلود او د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي چانویست او ورسره د مختلفو ادارو د دوی په وینا 15 کسیز لوړتبه پلاوی سره دوه ورځې پرله پسې د دوی په وینا اجتماعي او بیلابیلو تخنیکي کمیټو په سطح خبرې کړې دي. دغه وزارت وایي چې د دواړو لورو ترمنځ د اعتماد جوړونې په دغه لاره کې د عملي اقداماتو اخیستلو، تورو لستونو او بندیزونو لرې کولو او د افغانستان بانک زیرمو آزادولو، د افغانستان اقتصادي ثبات ساتلو، مخدره موادو پر خلاف د مبارزې او یو شی چې د تیرو د دوی د تیرو دریزونو په پرتله متفاوت او نوې دی، دا چې په دغه غونډو کې د دغه دوه ورځنی غونډو کې د بشري حقوقو پر موضوعاتو هم خبرې شوې دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا متکل رسنیو ته په یو اصولي کلب کې وویل
په دغه ناستو کې د افغانستان اسلامي امارت مسؤلینو ځل بیا ټینګار وکړ چې د اعتماد جوړونې لپاره مهمه ده چې تور او جایزه لیستونه پورته
د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت دغه راز وایي چې په بشري مرستو افغانستان ته د آزاد تګ راتګ او افغانانو ته د نړۍ په هر برخه کې د کنسولي خدماتو رسیدل هم مهم موضوعات چې بحث ور باندې وشو. یو بل مهمه او نوې موضوع چې دوی ویلي دغه ده چې د افغانستان پر بانکونو زیاتره محدودیتونه لیدې شوي او معاملات ورته اسانه شوي دي. د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزیر دا یو مثبت پرمختګ بللی دی، خدای نه دی روښانه کړی چې هدف یې د کومو محدودیتونو د لرې کولو او د معلوماتو د معاملاتو د اسانتیا موضوع ده. او همدارنګه ټینګار یې کړی دی چې دا ډول ناستې، تفاهم او تعامل هم باید زیات شي، خو تر اوسه پورې د امریکایي لور لخوا په دې اړه او د دغه غونډې د جزئیاتو په اړه څه نه دي ویل شوي.
ډېره زیاته مننه حسیب تلاش د ازادي راډیو خبریال و چې د دوهې د غونډې جزئیات راکول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
له افغانستان سره د نړیوالو د بشری مرستو کمیدو یو شمیر افغانان اندېښمن کړي. د ځینو مرسته رسوونکو مؤسسو چارواکي هم وایي چې د نړیوالو د مرستو کمیدل به د افغانانو پر ژوند ناوړه اغیز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دی چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو کچه له 15% 50% ته راکمه شوې.
خوردغه چې د اته کسیزې کورنۍ نفقه ورترغاړې ده وایي په ورځو ورځو باید د کار په لټه کې شي چې خپلې کورنۍ ته مناسب خواړه پیدا کړي. خوردغه د کابل ښار په یوه څنډه کې د خلکو بوټان ګنډي او له دې لارې خپله کورنۍ چلوي. دی وایي دوه میاشتې کېږي چې د کور کرایه نه ده ورکړې. خوردغه د نړیوالو مرستو له کمیدو او د دې مرستو له کمیدو وروسته د افغانانو د وضعیت په اړه اندېښمن دی.
لس ورځې کېږي چې همدلته ناست یم. په خدای مې د قسم وي کمی څه ګټلې وي. هره ورځ له کوره راځم او تش لاس بیرته ځم. کور کې راته وایي چې څه دې راوړل او زه وایم هیڅ.
د کابل بل اوسیدونکی حسین چې د اوه کسیزې کورنۍ سرپرستي ورترغاړې ده وایي چې په روان کال کې له نړیوالو مرستو څخه یوازې دوه بوجې اوړه له ده سره مرسته شوې چې د څه مودې لپاره یې د کورنۍ نفقه شوه، خو اوس دی د بهرنیو مرستو له کمیدو اندېښمن دی.
موږ وږي یو، له دې اندېښمن یم که موږ ته بهرنۍ مرستې ونه رسېږي نو له لوږې به مړه شو. همدا اوس په کور کې ډوډۍ نه لرو. کولی شئ ورشئ او وګورئ، د لوږې در په دار یو. نه غوړی شته او نه چای، نه ډوډۍ شته او نه هم بوره. له دې ستونزو سره مخ یو.
د احساس په نوم د یوه خیریه بنسټ مسؤول عبدالفتاح وایي په اوسنیو شرایطو کې د نړیوالو مرستو کمیدل به د خلکو پر ژوند ناوړه اغیز وکړي.
د نړیوالو مرستو کمیدل د افغانانو پر ژوند ناوړه اغیز کولی شي، په ځانګړي ډول په داسې یو حالت کې چې د حکومت یا اوسنی حاکمیت د نړیوالو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی او افغانان هم له نړیوالو سره سوداګري نه کوي او که یې کوي هم ډیره کمه ده.
د نړیوالو مرستو او له افغانستانه د نړیوال ملاتړ کمیدو په اړه اندېښنو داسې مهال زور اخیستی چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو سازمان د بودجې د کموالي له امله اړ شوی چې د افغانستان په ګډون له یو شمیر اړمنو هیوادونو سره د خوړو او نقدي پیسو مرسته کمه کړي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP اجرایوي مدیر کارل اسکاو په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ویلي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ له 8 هیوادونو سره د دوی مرستې کمې شوې او لا هم د کمیدو په حال کې دي. ښاغلی اسکاو ویلي چې WFP مجبوره ده چې له افغانانو سره د مرستو کچه له 15% 50% تر اکمه کړي او د اکتوبر تر میاشتې به یوازې 15 میلیونه افغانانو ته مرستې رسوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سموګ غاګل ازادي راډیو ری قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه خبرو. همدارس په دوه منیمای کې 25 دقیقې اونیز باس لرو، خو لمړی پام وکړی دی راپورته د لومړیو بیړنیو حالاتو نړیواله مؤسسه وایي چې په افغانستان کې تر نیمای ډیر نوي زیږیدلي ماشومان د مور د شیدو له ژوند ژغورونکو ګټو محروم دي. د دې مؤسسې د راپور له مخې په افغانستان کې 40.5% ماشومان د زیږیدو په لومړیو شپږو میاشتو کې د مور له شیدو برخمن کیږي. ځینې میندې هم چې له ازادۍ راډیو سره غږېدلې وایي د اقتصادي ستونزو او اندېښنو له کبله یې ماشومان د شیدو له کمښت او خوارځواکۍ سره مخ شوي.
د لومړنیو بیړنیو حالاتو نړیوالې موسسې په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې تر 50% ډیر نوي زیږیدلي ماشومان د مور د شیدو له ژوند ژغورونکو ګټو محروم دي. دا راپور چې د جولای په 1 خپور شوی په کې ویل شوی چې په افغانستان کې دا مهال 20.5% ماشومان د میندو له شیدو برخمن دي. د راپور پر بنسټ په افغانستان کې اوږدې جګړې، بې وزلۍ، ناوړه دودونو په کم عمر کې د نجونو ودولو او رواني ستونزو د ډېرو میندو پر روغتیا او روان اغېز کړی چې لامل یې شیدې هم ورسره کمې شوې دي. د لومړنیو بیړنیو حالاتو نړیوالې موسسې په راپور کې ویل شوي کله چې ماشومان د میندو د شیدو له کمښت سره مخ کیږي، خوارځواکي کیږي، بدن یې کمزوری کیږي او وده یې هم ورو کیږي. یا د موسسه داسې مهال په افغانستان کې د مور له شیدو څخه د نویو زیږیدلو ماشومانو د محرومېدو خبره کوي چې ځینې افغان میندې هم وایي اقتصادي او رواني ستونزو یې شیدې کمې کړي او له دې امله یې ماشومان خوارځواکي شوي دي. په کابل کې یوه میرمن چې یو 8 میاشتنی ماشوم لري او نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې د خوراک لپاره څه نه لري او ډیری وخت د یو څاښت ډوډۍ خوړلو لپاره د خپلو ملګرو او دوستانو کره ځي. هغه وایي د همدې خراب اقتصادي وضعیت له امله یې ماشوم هم خوارځواکی شوی.
خپل او ماشوم چې خوارځواکی دی د خوړلو لپاره څه نه لرو، یعنی چې دومره څه چې وی خورم او هغه ته شیدې شي. له ډېرو ستونزو سره مخ یم. نن مې کور کې ډوډۍ نه وه او د خپل یوې ملګرې کور ته راغلم.
یوه بله مور چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي خراب اقتصادي وضعیت او اندېښنو یې شیدې کمې کړې او ماشوم یې خوارځواکی شوی.
ماشوم سیګاری سایده شیدې نه لرم، ته شیدې ورکم ځکه چې تشویشونه دي. نه تشویش له لاسه ده، نه خوراکي له لاسه مې شیدې مې چې سوي دي. بلې شیدې نسته، نو د بازار شیدو تمیم ته واستون نه رسیږي.
د طالبانو حکومت د امی روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د لومړنیو بیړنیو حالاتو د نړیوالې موسسې د راپور پاړه چې ادای کړي په افغانستان کې تر نیمایي ډیر نوي زیږیدلي ماشومان د شیدو له کمښت سره مخ دي او د دوی د اقداماتو پاړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې د تیر جون میاشتې په 28 هم د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په یو راپور کې په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته کسانو شمېر 3,200,000 ښودلی و چې ډیری یې تر 5 کلونو کم عمره ماشومان و. د مرستندویو ادارو په وینا د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته اقتصادي بحران او بیا ورپسې د ښځو بر کار بندیز اړمنو میندو او ماشومانو ته د لومړنیو مرستو رسولو بهیر هم اغېزمن کړ چې د خوړو نړیوال سازمان په وینا د ښځو له کار بندیز وروسته 115 موسسو خپل کارونه وځنډول چې له بېوزله امیندواره میندو او ماشومانو سره یې د خوړو او روغتیا په برخه کې مرستې کولې.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زما د لا د پاکستان د بلوچستان د ضلع د کوی څخه تاسو ته پیغام پریږدم. دا په باجوړ کې چې کومه کیسه پیښه شوې ده، دا د علماء په ولډ کې چوکنه شوې ده. غیر انساني، غیر اخلاقي، غیر مسلماني کار ده. دا موږ په کلک کوټه کو سره غندو مسلمان دا کار نه کوي چې په جماعتونو او په غونډو د مسلمانانو په غوږځای کې چاودنې کوي. وسلام.
د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه محمد اسلام همت تاسو سره په تماس کې یم. کوم پلاوی چې اسلامي امارات د امریکایي پلاوی سره د خبرو لپاره قطر ته لیږلی، هله هرزو او توقع مو دغه ده چې د اسلامي امارات پلاوی له امریکایي پلاوی سره په خبرو کې یو نتیجه ته ورسیږي تر څو د امریکا متحده ایالات پر افغانستان خپل لګیدلي بندیزونه هر څه ژر پای ته ورسوي، ځکه د افغانستان د خلکو اقتصاد په ډیر بد وضعیت کې دی او په اوسنیو شرایطو کې افغانستان له دې جوګانه دی چې د نړیوالو تر بندیزونو لاندې وي. او د اسلامي امارات پلاوی ته پیغام دغه دی چې تاسو له تعامل نه کار واخلئ او خپل د هیواد شرایطو او خپل د هیواد حوزه ته په کتلو له امریکایي پلاوی سره جدي خبرې وکړئ تر څو پر افغانستان باندې د امریکا لخوا او د نورو نړیوال لخوا چې کوم بندیزونه لګېدلي دغه بندیزونه ژر تر ژره پای ته ورسیږي.
سلامونه او احترامات. حضور رسول الله نوران خبر کوم په قدر د حق چې کوم غونډه روانه ده د امریکا او د طالبان ترمنځ، ان شاء الله موږ امیدوار چې خیر پیل به ولري او ټول افغانانو خیر به پکې وي او الله دې وکړي چې دا کوم بندیزونه چې طالبان باندې لګیدلې دي دا غلري شي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادي راډیو خبرونه اوري چې وو ورځې د اونۍ څلور ساعته خبرونه کوي. قدر منوریدونکو دا وخت د شپې 9 بجې او 13 دقیقې دي. شیبه وروسته 15 دقیقې باس چې نوریاس نوری کوربه دی پیلېږي او د دوهې د غونډې په اړه خبرې اترې او بحثونه پکې دي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو حکومت وایي چې پلاوی په دوحه کې امریکایي چارواکو سره په کتنه کې د دوړو خواو ترمنځ د اعتماد جوړونې پر لارو چارو د تور لیستونو او بندیزونو د لرې کولو د افغانستان د اقتصادي ثبات د مخدرو موادو پر ضد مبارزې او بشري حقوقو پر مسایلو خبرې کړي. د پداسیال کې د چې د طالبانو د حکومت او متحدو ایالاتونو پلاوی پرون او نن د قطر په پلازمینه کې راټول شوی او د افغانستان پر اړوندو مسایلو خبرې کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو د پلاوی ټینګار دا و چې د اعتماد جوړونې لپاره تور لیستونه او بندیزونه باید لري او د افغانستان بانک زیرمې آزاد شي. د دې وزارت ویاند عبدالقهار بلخي پر ټویټر د دې خبرې ستاینه کړې چې د افغانستان پر بانکونو ډیرای محدودیتونه لري شوي او معاملات یې اسانه شوي دي. امریکایي لوري تر اوسه د دې خبرو په اړه څه نه دی ویلي. د تیخوره ماشومانو د ملاتړ یوې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د هغو ماشومانو لپاره اندېښنه ښودلې چې میندې شیدې ورکوي. د لومړنیو بیړنیو مرستو په نوم فرانسوي ټولنې په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې له نیمایي زیات نوي زیږیدلي افغان ماشومان له هغو امتیازونو بې برخې دي چې یو تیخور ماشومې باید ولري. د دې سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې یوازې په سلو کې 8.1 ماشومان د ژوند په لومړیو شپږو میاشتو کې چې ډېر اهمیت لري د مور شیدې روي. راپور ستونزې علت د کلونو جګړو، بې وزلۍ او ناوړه دودونو له کبله د میندو رواني روغتیا بللې چې په نتیجه کې دوی نشي کولای ماشوم ته د شیدو ورکول پیل کړي یا دوام ورکړي. د خیبر پښتونخوا په باجوړ سیمه کې د پرونی ځانمرګې حملې پړه اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنله. د ډلې د اعماق په نوم پر خپل ویبسایټ په یو بیان کې ویلي دي چې د دې ډلې یو غړي د خلکو په ګڼه ګوڼه کې خپل انتحاري واسکټ ولزو. په دې برید کې چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت العلماء اسلام پر غونډه وشو، د ازادۍ راډیو د مشال څنګه د راپور لمخه 940 کسان وژل شوي او نږدې 200 تنه نور ټپیان دي. په ځینو راپورونو کې د مړو شمیر تر دې زیات خودل شوی. د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پی برید غندلای او ویلي دي چې هدف یې په پاکستان کې د اسلام پالو کمزوري کول دي. د ایران یوې محکمې دوه ژورنالیستان میرمنې سعیده شفیعي او نسیم سلطان بیگی د ښځو د حقونو په پلوي د دې هیواد په وروستیو مظاهرو کې د ګډون له کبله هر یوه په 4.5 کاله حبس محکومې کړي. سعیده شفیعي نن پر خپل ټویټر لیکلی دی چې انقلابي محکمې دوی دواړه د غونډو په جوړولو او د رژیم پر ضد د تبلیغاتو لپاره په سازش تورنې کړي. میرمن شفیعي دا هم ویلي چې د دوی په قضیه کې بلې شاملې میرمنې مهنوش زاری ته برائت ورکړل شو. د حکومتونه داسې محل ورکول کیږي چې د 2022 کال په سپتمبر کې د پولیسو په توقيف کې د مهسا امینی ترمړینې وروسته په ایران کې د ښځو د حقونو لپاره پیل شوی اعتراضونه له هم دوام لري او د روسیې د ملیشا ځواک مشر ایفګینی پریګوژین وایي چې د نویو کسانو د استخدام چارې ځنډولې دي. پریګوژین چې 13 میلادي میاشتې د روسیې د حکومت پر وړاندې د لاند پاتسون مشري وکړه پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلی دی چې د ډډاله به اوس په افریقا کې پر خپل فعالیت او په بیلاروس کې د پوځیانو پر روزنه تمرکز کوي. پریګوژین نه دی ویلي چې اوسمهال دی چیرته اوسیږي، خو تیره اونۍ نوموړی په سانت پیټرزبورګ کې د روسیې او افریقا په سرمشریزه کې ولیدل شو. ویل کېږي چې د روسیې ملیشو د لانجمن مشر د روسیې او بیلاروس ترمنځ تګ راتګ کوي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
نوریاس نوریم د 15 دقیقې بحث ته مو هرکلی کوم. د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. نن په دې بحث کې د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د امریکایي پلاوو ترمنځ د خبرو پر مسلې بحث کوو. په دې خبرو کې د طالبانو د حکومت د پلاوي مشري د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د امریکایي لور د افغانستان لپاره د هیواد ځانګړي استازي توماس وست او رینا امریکوي ټاکل شوی و چې دواړه لوري پرون په دوحه کې خبرې پیل کړي، خو په دې اړه چې آیا دغه خبرې ترسره شوي او پکې دواړو لورو کوم مسایل راپورته کړي تر اوسه نه طالبانو او نه هم امریکایي لوري څه ویلي دي. خو تر غونډې مخکې د اجنډا په اړه د ځینو مواردو یادونه کړي دواړو لورو، البته چې د خپل ځان لپاره مهم بللی دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د شنبې په ورځ دوحې ته تللو مخکې د کابل په هوایي ډګر کې خبر اعلان ته خوشبیني ښکاره کړه چې دغه خبرې به یوه نتیجه ورکړي.
کوشش به کوو چې په هغه موضوعاتو باندې تمرکز وکړو لکه د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو آزادېدل او په افغانستان کې کوم بدلون د هغو پورته کېدل او کوم بانکي محدودیتونه چې دي هغه له منځه وړل، همدارنګه د تورو لیستونو د جایزې د لیستونو ختمول او بالاخره یو مثبت تعامل ته لاره هوارول او اقتصادي او سیاسي اړیکو ته وده ورکول دي. امید لرو چې په مجالس کې وکړو انشاءالله.
ښاغلی متخیل امریکایي لوري سره په خبرو کې پر هغو مسایلو تاکید کوي چې دې خبرو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبره شوې اعلامیه کې یادونه نه ده شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دوحه کې د دوو خبرو تر پیلېدو مخکې ویلي وو چې امریکایي پلاوی به په دې خبرو کې یو لړ موضوعات لکه د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو دوام، اقتصادي ثبات، د ښځو او نجونو په ګډون له ټولو افغانانو سره عادلانه او باوقاره چلند، امنیتي مسایل او هم د نشه یي موادو د تولید او قاچاق په وړاندې د مبارزې مسایلو ته لومړیتوب ورکل شي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د امریکا د حکومتونو پلاوی داسې مهال سره خبرې کوي چې دوه اونۍ وروسته پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ دوه کاله پوره کیږي، خو تر اوسه سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پر افغانستان بندیزونه د دې هیواد د ټولو وګړو په تېره د ښځو حقونو ته په درناوي او یو ټول شموله حکومت په ګډون په ځینو نورو مسلو پورې تړلي چې تر اوسه نه یوازې د طالبانو حکومت په پوره کولو کې پاتې راغلی، بلکې د ښځو د حقونو په برخه کې محدودیتونه ته پرله پسې دوام ورکړی دی. د 25 دقیقې بحث ته مو د امنیتي چارو پوه جنرال نعمت الله جلیلی او د نړیوالو اړیکو شنونکی او پروسه کې پخوانی ډیپلومات غوث جان باس ته بلنه ورکړې ده. دواړه میلمانه د ټلیفون لارې را سره وصل شوي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. ښاغلی جلیلی، لومړی به تاسو ته درشو. تر اوسه که څه هم د دوحې د خبرو د لومړۍ ورځې زیات جزئیات نه دي راپورته شوي، خو ستاسو په نظر د امریکا لپاره په اوس وخت کې کوم مسایل ډیر مهم دي چې پلاوی به په دې کتنه کې له طالب لوري سره راپورته کوي؟ که څه هم د بهرنیو چارو وزارت د امریکا په خبره کړې اعلامیه کې د ځینو مواردو یادونه کړې، خو تاسو څه فکر کوئ؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمن لوري صاحب، لومړی تاسو په سلامونه لمه او ساتي ته خو له لارې ټوله اوریدونکو او هیوادوالو ته سلامونه وړاندې کوم. دې له چې تاسو ټول روغ جوړ او خوشحاله سو دې ته زیاته مننه او ساتي ځانګړي بلبلونه ته هم سلامونه وړاندې کوم. قدرمن لوري صاحب، د قطر په پلازمینه په دوحه کې چې دا کومه غونډه روانه ده او د دوه ورځې راهیسې دا غونډه په خپلو مشخصو ټاکلو ټکو په اجندا باندې ولاړه، یو جلسه یا یو مجلس دی چې د امریکایي استازو له لوري او د طالبانو د حاکمیت له لوري چې ښاغلي متقی اغېز لري اساسي توپ کړي. دې کې شک نشته چې د دوحې د مخکنۍ او لومړني تړون له مخې د امریکا او د طالبانو ترمنځ په همدغه دوحه کې په همدغه پلازمینه د قطر په پلازمینه کې چې کوم تړونونه لاسلیک شوي او پاري کې بعضې شرط او شرایط او بعضې تړونونه هم سره وو چې باید طالبان د هغې په مکلفیت باندې مجبور شوي چې باید هغه باید ومني چې بالاخره یو اندازې پورې طالبانو په دې وتوانېدي چې هغه تړونونه تر یو اندازې پورې سرته ورسوي. اوس چې ګورو د طالبانو د پاتې کېدو او د نه عملي کېدو له عمله امریکا بیا هم غواړي چې طالبانو ته د حسن تعامل یا د نیک اړیکو او د ښه تعامل له لارې په نامه لاندې طالبانو سره لاسته اړیکې ونیسي او وړي هغوی ته همدا بیا هم ورته په ګوته کې چې په بعضې مواردو کې تاسې پاتې راغلي یاست، لکه د بشري حقونو تر نامه لاندې د ښځو د حقوقو تر نامه لاندې د مکتب د مکتبونو او د ښوونځي او د تړون د تړل شوي دروازو خلاصول دا هغه مسایل دي چې په ظاهري بڼه باندې دوی ورته ښکاره کوي. مګر هسې کې زه داسې فکر کوم نورسب چې د امریکا دا نشي زغمل چې د طالبانو سره په اړیکو کې نورو بهرنیو هیوادونه په اوسنیو شرایطو کې د امریکا سره پر سیاسي او نظامي مخالفتونو باندې ولاړ دی. نو وایي چې هغه وطن په افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت له امله باندې برلاسي اوسي چې مشخصا معلوم دي چې کوم هیوادونه. دویمه خبره ده چې فکر کوم د طالبانو د حاکمیت دوه کلنه دوره ستاسو پای ته رسیږي شروع کیږي، په دې کې هم باید د هغه کسانو لپاره چې د ټول شمول د ټول بنسټ یا د بنسټ حکومت یا د ادارې جوړېدل دی په افغانستان کې د راتلونکي لپاره زه هم فکر کوم په اجنډا کې شامل دی. یو بیا کتنه وکړو د طالبانو د استازي راتګ مخکې دي چې توحید ته راشي، فکر کوم په قزاقستان کې دوی ونډه درلوده او د بعضو افغاني شخصیتونو سره هم لیدل او کتل هم کړي. دغه کتل او لیدل دغه کلس دغه نوملړ چې د امریکایي استازو له لوري د قزاقستان کې د افغاني شخصیتونو سره د ټکنوکراتانو تر نامه لاندې شوی دی، دا کوم کسان هم ولې پټ پاتې شو توجه مو کړې ده. دغه یو مهم
مننه پی بیا بام په دې خبرې وکړو. غوث جان بس تاسو هم خبرونه ته راغلاست. ښاغلی جلیلی د یو شمیر موارد یادونه وکړه چې د امریکایي لوري لپاره د په نظر مهم دي. طالبانو هم لکه څنګه چې مخکې به مو د متقی څرګندونې اوریدلې دي د یو شمیر مسایلو یادونه کړې چې د دوی په نظر مهم دي او هغه هم په دې غونډه کې مطرح کوي. په اوسنیو شرایطو کې د طالبانو کړو وړو ته په پام د امریکا او د نورو نړیوال ټولنې لپاره دغه شرایط د منلو وړ نه دي او په کراتو کراتو دا موضوع هم په ډاګه کړی ده. څه فکر کوئ چې داسې کوم موارد شته چې هغه د طالبانو او د امریکا ای لوري ترمنځ د دریزونو له نږدې کېدو سره مرسته وکړي؟
مننه تاسو ته سلام او ټول هغه هیوادوال چې مونږ اوري. ګورې طبعا چې یو څه شته چې تاسو اوري نه اميري راغلل اول منځنۍ اسیا ته بیا راغلل د خلیج حوزې ته او دلته طالبان احضار کړل چرایشي چې دا سره وغږیږي. طبعا چې دلته بعضې خبرې شته دي چې دوی باید یو بل سره وکړي، کنه خو کافي و چې یوه اعلامیه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت صادره کړي او هلته مثلا که ډېرې تختې خبرې نوې په هغه اعلامیه کې شاملې کړي. خو خبره دا ده چې ځینې خبرې شته دي چې دوی راغلل او داسې تت تت اوس غواړي طالبانو سره وګوري. زما په نظر ځکه چې تر اوسه پورې ډېر شیان رسنیو ته او نورو څارونکو ته در نه دی کړی، خو تر هغه ځایه چې زما تحلیل قد ورکوي ښاغلی مودي، زه په دې نظر یم چې یو څه زشتې خبرې به وشي طالبو ته، ځکه چې د هغوی ناسمې او ځپونکي تګلارې نور د تحمل وړ نه دي ورځ تر بلې. او دا اختار به ورته هم ورکړل شي چې تاسو باندې بشري کومکونه موږ کموو او دغه لړۍ اوس که تاسو پام کړی اوسېږي لږ تر لږه هغه اختاریه حالت ته تللې ده او دا کومکونه به کمی. او طالب خو د افغانستان د خلکو په فکر کې نه دی، خو افغان بیچاره خلک به په دې باندې ډېر صدمه وګوري. بلاس طبعا چې دا موضوع به هم دوی سره مطرح شي چې د بشر حقوقو ته نور شواري او داسې ګزاري او تعلیقي برخورد به نه کوي. دا همداسې چې د نجونو د مکتبونو د پرانیستلو په ارتباط همدغسې د ټکنوکراتانو داخلول په حکومت کې دا دغه لړۍ باید نوره ختم شي. طالبانیزم نشي کېدلی په افغانستان باندې نور خپل د حاکمیت ته دوام ورکړي. اوس مسایل دې مرحلې ته رسېدلي دي چې دوی به خپل تصمیم نیسي طالبان چې مکمل د پاکستان د لمنې لاندې لویږي او د هغوی نه به اطاعت کوي که یو واحد هیواد به جوړوي او دلته به ټول افغانانو ته غیر طالبانو ته نورمال او ټکنوکراتانو ته افغانستان ته ژمن او متحدو.
جان باسر په همدې برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم خبر کړی اعلامیه کې د موضوع یادونه کړې ده، ویلي چې د طالبانو په دغه کې به د طالبانو د یو شمیر مهمو وزارتونو د ټکنوکراتو کډرونو له پلاوي سره د افغانستان پر مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. نور جزئیات په دې اړه نه دي ورکړي. لدې خبرې د دوی هدف کوم ټکنوکرات کډرونه دي؟ آیا متقیان په ټکنوکرات کډرونو کې راځي؟
دا خو ډیر خلل یو په قاعده او تاسو په دې پوهیږئ ملا متقی یو ناکام ملا دی، یو جهادي توپک سالار ملا دی او هیڅکله د ټکنوکرات نشي کېدلی. ټکنوکرات یو متخصص، یو څوک چې په یو برخه کې تخصص لري، ټکنیکلي با پاغې باندې سر خلاص دی. نو ملا متقی چې اوس
بله آیا فکر نکوي آیا فکر نکوي چې دای دغه د بارنیو چارو وزارت ته چې دای نومول شوی دوه کال چې اوس تجربه ترلاسه کړې د ورته نو ویل کیږي چې د تجربه ترلاسه کړې
ګورې زه په دغه ډیپلوماسي کې تقریبا 30 کال ما ته فیتو اوس اپورم ځان چې د دې علم او د دغه کرنلاري او شاګرد ملا متقی ډېر په سختي اردو وایي چې هغه اصلا کوم بین ملي ژبه نه ساتي. یو ډیپلومات چې په خارجي ژبه پوه نشي لږ تر لږه په دواو هغه څنګه کولی شي په د منطقې په سیاست پوه شي او فرا منطقه خو پرېږده ملا دی هغه هم ډېر بې صفات دی. خو رای بهشم ستاسو خبره ده یو موضوع بلم ده چې د منطقې حالات ځي یو بل فاز ده قدر منوری صاحب موږ ګورو د ایران هغه یو سلسله نارامیګانې او دننه په کور کې د ایران حالات د پاکستان حالات غره پرونی انفجار ډیر ښکارا یو مثال دی. همدغه د اوکراین بحران دا هغه شیان دي چې تابل دي متفق سره به دا
په
دې باره کې به هم خبرې
مننه جان بس بله په دې خبرې وکړو. جلالي صاحب بیرته تاسو ته درځو. تاسو مخکې د یوې مهمه موضوع یادونه وکړه په دې دوه کلونو کې چې طالبانو څه کړي وړ کړي دي له نړیوالې ټولنې سره تعامل ته خو هغه د زیریو چې تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ یو هېواد په رسمیت نه دی پیژندلې خو په ځینو هېوادونو کې د طالبانو سفارتونه پرانستل شوي خپل چارواکي هلته په سفارتونو کې البته په کارونو ګمارل شوي دي. تاسو د یوې موضوع یادونه وکړه چې امریکا ته ډېره مهمه ده چې هلته حضور ولري کنه هغه یو زربل مسل دا وای جالت چې ته ونه اوسې دښمن د کار کوي. څه فکر کوي چې په دغه دو کلونو کې به د امریکا ځای په سیمه کې هغه چې مخکې درلودلې یو یا هغه دریس چې امریکا له ستراتیژیک پلوه درلود نور هیوادونو د طالبانو په موجودیت کې دغه دریس خپل کړی وي او خپل کړی وي هغه کوم هیواد دی؟
اندره د سوالو نه طالبانو د سبیل کو دې کیس کوم شک نشته چې د امریکا د وټولو نو وروسته هغه د امریکا رقیب هیوادونه او هغه چې اوس غواړي قلاره ځان دی او دغه ځواک په توګه باندې نړۍ ته ځان ور معرفي کړي چې کولی شي نړۍ یو بلې خواته هم چې ځان پر انحصار کې چې هغه چین دی. امریکا ووته د افغانستان د امریکا په نظامي ډګر کې خپل نظامي اډې پرېښودي مهم ترین او د ډېره زیاتې ستراتیژیکو اډو نه یو د بګرام اډوه اوایي ټکر دا فعلاً دې باندې مطلق نن چینایان حاکم دی. چین هغه هېواد دی چې د امریکا سره سینه په سینه هم په اقتصادي چارو کې او هم په سیاسي چارو کې او هم په نظامي او عسکري پوځي ډګر کې هم د امریکا سره مقابله ده. دا هغه ستراتیژیکه نقطه د امریکا پاتې شوه او نن ورځ چینایان بس کاملا ښه تجربه ده او هغه پس مسایل پاتې شونې مسایل د امریکا هم نن د چینایانو لاسته ورغلي. دویم هغه د پانګونه چې باید د امریکا په ستراتیژیک او هغه پانګونه نن ورځ چینایان په کوم افغانستان کې سره دی. د دې یو دویم ایران دی چې ایران هم لاس تر ځنه ناس نه دی. دا هغه یو دی چې د امریکا سره په ډیرو مسایلو کې سره وګورګونه لري مخالف او متخاصم هیواد نه دی. امریکا هم او یو بخنه ورلم ایران هم خپل تدری لري اما خپل دلی دنه په طالبانو حاکمیت کې لري. امریکا دغه مسایل ته باید جدی خبرګون وخی تر څو چې د طالبان سره لاسونه هغه وګد لاسونه او هغه وګد لاسونه چې دی د طالبان په شتون کې د نورې هیوادونو د اقوال راځي په دغه لاسونه لاندکی او د تاسو مننه
مننه جان واسپ. دوه اونۍ وروسته د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره کیږي. ځینې لوري پر امریکا انتقاد کوي چې د طالبانو کړو وړو ته په پام هغه څه چې لازم ده دریځ نه دی خپل کړی، یعنی لازم فشارونه نه دی راوستي. امریکا په دې تیرو دوه کلونو کې هم د افغانستان د بشري مرستو په برخه کې یو ستر مرستندوی پاتې شوی. شاوخوا 2 میلیارد ډالر بشري مرستې افغانستان ته رسولې ده، سره له دې چې پر دې هیواد بندیزونه هم لګولي. بانکي شتمنۍ د افغانستان په امریکا کې او په ځینو نورو هیوادونو کې کنګل ده. څه فکر کوئ چې دغه خبرې چې نن د امریکا دوه استازي د طالبانو له چارواکو سره مطرح کوي دا به کومه نتیجه ورکړي چې امریکا ځینې هغه غوښتنې چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې هم دي د طالبانو لوري د هغو درناوی وکړي او هغه غوښتنې پوره کړي؟
اخه دلته څو خبرې دي. انوریکا اول خو متحده ایالات لکه بل هر زبرځواک یا کمتر ځواک هیوادونه هغه څه عمل کوي چې دا خو یا ملي منافع ایجاد کی په هغه تاریخي مشخصه مقصد اوس د متحده ایالاتو منافع د سی ایجابوي چې طالب ته طالب یو بل مرحله ته دیسی او الته ورته وویل شي چې اوس تا وظیفه دغه ده، ما درته دا قدرت درک دانه در وسپاره، تا ځان بریالی او نامه دغه مرحله ختمه شوه، اوس تا سره حساب کوه. حساب دا دی چې ما نن زما خلک غواړي چې ستا په هیواد کې د بشر حقوق تامین شي، د ښځو حقوق د کار په حیثه کې تامین شي، د زده کړې په حیثه کې، د نجونو مکاتب کار تامین شي، په څنګ کې کومکونه درسره کوم، هغه شی خو نه کنګل د کنګل نه نه خلاصوم، هغه په دارایګان چې لا پاتې خو ته به راسم خپل چلن به دې سموي، دغه زپونکي کمی عملیات چې دي هغه هغونه به لاسته سر کېږي، هغې کې به تغییر راولي، د حکومت کې به تغییرات راولي، هلته به غیر طالباني افراد راولي او دغه د منطقي هیوادو سره به خپل نږدېوالی زما او زما د متحد چې پاکستان دی د هغې د سار لندي تامک دیواله چې تل یو مشتواد یو نیم مشتواد دی، مثلا د روسي فدراسیون ته او نور سره دا زوینم او دا دې ته زه خوشحال نه، نو په دې ترتیب دې مسایل ته پام کوه، کنه بیا د دې فشار نورم بیا کیږي، اوس دغه تغیرات راواله په دغه مرحله کې ثانه دغه تقاضا ده.
مننه جلیلی صاحب. د دغه موارد چې جنباسه بیا دونه وکړه، د طالبانو لوري ته څومره د منلو وړ دي که دې ته راشو چې متقی هلته په دوحه کې خبرې کوي، خو مختلف لوري وایي چې د تصمیم نیولو مرجع قندهار ده، د طالبانو مشر ده او په هغه راټول ځینې مولوی صاحبان دي چې وروستۍ پریکړه هغوی کوي، او هغوی هم تر اوسه پورې په دې دوو کلونو کې ښودلې ده چې د نړیوالو ټولنې من جمله د امریکا غوښتنو ته غاړه نږدي، او ځینو د طالبانو چارواکو دا هم ویلي چې دوی دې په د فشار له آلې څخه لاس واخلي، او ویلي دي چې فشار وسیلې کار نه دی ورکړی او کار به ورنه کړي. څه فکر کوئ؟
د افغانستان د سیاسي او د اوسني د اوسمهال د ټاکلو د سیاسي ټاکلو د برخلیک په هکله باندې قندهار اصلا کوم اصل نه لري، کوم صلاحیت نه لري، نه یې قندهار لري او نه هم په کابل کې ارک میشته او حاکمانو، بلکې د افغانستان د برخلیک په هکله باندې سپینه معنی پینتاګون دوی تصمیم نیسي او بل هیڅ په برخلیک کې شامل کېدای هم نشي.
خو جلیلی صاحب، کراسو دی خبره تکله چې دغه څو موده مخکې هم دا موضوع مطرح شول چې طالبان هم د امریکا په لاس یو جوړ شوی ډله ده، او د امریکا د ګټو د خوندي کولو لپاره وایي چې مختلفو لورو دغه اداوې وکړي چې دا رامنځته شوی ده. خو د طالبان وایي ځبی الله مجاهد دا موضوع مطلقا رد کړه، ویل که چیرې طالبان د امریکا ګټه تامینوي نو خو د امریکا به تر اوسه پورې حکومت پر رسمیت پیژندلی وای، تر اوسه بندیزونه پلي کول شوي دي، ولې پر رسمیت پیژني؟
سیاسي لوبې هم دي ته وایي، سیاسي لوبې او ډیپلوماټیک لوبې هم ده، مګر د امریکا پالیسي او برخلیک چې د ګورم د افغانستان په فقط د افغانستان برخلیک د نوي ولسمت د امریکا کې د نوي ولسمت پر شي د تاکینې په دنیا تر هغه پورې به دا غلو پر روانې قدر منوري سي تغام د دا خو هغه خو په پام دار کوم په یو توازن او د خطا عمل په بنیا د سوري لاندې ساتي، کله چې د امریکا راتلونکي لسمشي ټاکنې ساتل او رسېږي او نتیجې برخلیک معلوم شو، موخې معلوم شو، په دې شي بیا د افغانستان برخلیک هم سره بدلون پیدا کېدای شي او پیدا کولی شي.
مننه
د فکر کوم قدر من نورې سه په اخر نه یوه کلمه کې دا خبره کوم چې کله چې د تانس د امریکا د استازو د ټکنالو کې کېدای شي په بل نوی دروازه هم پرانځي چې تر دې نامه باندې چې د طالبانو د مخالف له دلو ته پاره وایي هم یو ادرس هم پیدا شي.
بله مننه جلیلی صاحب. جان با صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د دغه غونډې نتیجه به د دواړو لورو دری زونه سره یو څه نزدې کړي، یا نتیجه به داسې وي چې یو څه د طالبانو په کړو وړو کې په تېره بیا د ښځو په وړاندې هغه سختو دریځونو کې کوم بدلون راولي؟
سختو دریځو ته خو فکر نه کوم، دا جماعت د نرموالي نه دی، دوی فقط په زور پوهېږي متاسفانه، په دې دوه کلو کې دا ثابته شو چې دوی فقط زور ته تنظیم کوي، خو یو څه نرمښت پکې خامخا، مخصوصا دغه د ښځو د حقوقو د تامین او په دغه ترڅ کې به هغه نور کم کومکونه شي، هغه به کم بشي خو به نه درېږي، یا به داسې په ځان ورته ورکول کېږي چې دوی هغه بیخي د کنټرول نه ونوځي. دا دوه او درېیم دا چې هغه کومې غوښتنې چې لري دا طالبان لکه پرسنیت پیژندنه او کنګل شوي پیسې خلاصول او د تحریم نه راباستل دا کارونه نه کېږي، ځکه چې په دې باره کې اصلا اجماع نشته. پرسنیت پیژندنه خو دغه مسؤلیت یو هیواد نه اخلي، د طالب د چلند د کړو وړو ته په کتو هیڅوک دا نه سیاسي نه اخلاقي مسؤلیت په ځان نه اخلي، ځکه چې ته دا کله چې پیژنې پرسنیت نو ته یې د سیاسي اخلاقي او حتی اقتصادي مسؤلیت یې اخلي. په هغې لپاره دا داسې یو ډله ده چې تر اوسه پورې مشروعیت ترلاسه کړی نه دی، د یو حکومت په حیث، د یو کلاسیک حکومت په حیث موقف خپل معلوم کړی نه دی. هغې لپاره نور هېوادونه ورسره لوبه کوي، معامله کوي، تعامل کوي د خپلو منافعو ته په کتو او دې نه مخته نه ځي، او دا فشار به په دې باندې ډېره موده لا نور هم پاپل کېږي تر څو چې دوی رښتیا سره یو افغانیزه، نه طالبانیزه او نه پاکستانیزه حکومت ایجاد.
بله مننه جان باسب.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپتون کې ته په دې شمیره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپتولای سي. شمیره دا ده 0042 022 11 24 11 15. شمیره بیا وایم 0042 022 11 11 15.
جلیلی صاحب وخت ډیر نه لرو، راځو د خبرې ته چې دوه اونۍ وروسته د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره کیږي، لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړله په تر اوسه پورې په خپل دریس کې په ډیرو مواردو کې چې د نړیوالې ټولنې لپاره ډیر مهم و، په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې پانګونه پې کړې ده د بشري حقونو په شمول، هغه لاسته راوړنې تقریبا بیرته له لاسه وتلې دي. څه فکر کوئ چې د دغه دوه کلنې کلیزې سره سم به د طالبانو په دریس کې د کوم بدلون نښې ولیدل شي؟
طالبان په خپله بدلون نشي راوستی، قدرمن لوریز په طالبان باید دې ته مجبور کړی شي چې بدلون راولي. دغه چې د ټکنوکراتانو سره او د افغاني شخصیتونو سره یې په پټه لیدنه کتنه شوې په قزاقستان کې، دا په خپله یو نوی زیری دی، یو نوی تګلاره ده چې امریکا باید په طالبانو باندې د قزاقستان د ملاقاتونو د ناستو د خبرو اترو موخه باید طالبان ته ورکړي او طالبان دې ته مجبور کړی شي چې هغه ستراتیژیک او هغه تګلاره چې امریکا پسې د اختیاري هغه باید په دوم پړاو کې باید طالبان ځان سره.
مننه جلیلی صاحب. جان باسب، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا کله چې طالبان واکمنۍ چې دریم کال پیلېږي، آیا د کوم ستر بدلونونو شاهد به موږ واوسیږو؟ د دوی په کړو وړو کې به کوم ستر بدلون راسي، یا د افغانستان په وړاندې به د امریکا او د نړیوالې ټولنې په دریځ کې کوم د بدلون نښې ووینو؟
بېله شکه چې ژوند خو د ژوند یو اصل دغه د پیرامون هستي یو اصل بدلون دی ښاغلی نوري، دا بدلون خو به راځي، اما طالب خپله یو منجمد شوې ماده ده، یو طریقت دی، طریقت طالبانی چې په بهر کې د مشخص موخو لپاره جوړ شوی، تر څو چې د دوی په منځ کې هغه کم منځګړي طالبان، افغاني طالبان رابرسیر نشي او حاکمیت حاکم نشي، لکه تر لږ نفوذ زیات نشي، تر هغې پورې دغه سختریزي به وي، دغه وحشت به وي، دغه ځپل به وي، دغه طریقتي طالبانی تعمیل به وي، زورګویي به وي. اما د منطقي هیوادونو د توسعه په حالت، دنیا د توسعه په حالت کې ده، خامخا دوی سره به تعاملات کېږي، چېرته به دوی سره ډېر سخت دریځ نیول کېږي، چېرته به نرم په خپل تعاملات به دنیا به مخ ته ځي، دوی به یا منجمدي یا به ریګرس کوي، یعنی شاتګ به کوي.
مننه کور وزان د امنیتی چارو پو جنرال نعمت الله جلیلی او د نړیوالو اړیکو شننکې غوث جان باس چې په دې 15 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي،
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا 12 شپګنوي.
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 0.2 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.